The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
قدرمنو اوریدونکو ستړي مسې دا د وایس اف امریکا دی ورېډیو ده. نن د جمعې ورځ کال 2018 د مئی د میاشتې 12 نیټه ده. په پاکستان کې وخت سوې دی د مازیګر 6 بجې، افغانستان کې 5 نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د سهار 9 بجې سوې دي. دا د وایس اف امریکا دی ورېډیو یو ساته خبری خبرونه ده. ستاسو قربانی یو زه کلثوم کاکړ
او زه محمد اکرام
تاسو ته په خبرونه کې شراغ لاس وایو. ستاسو لپاره مهمه خبرونه لرو، خو اول درته وړاندې کوو د خبرونو سټکی.
د پاکستان بلوچستان صوبې په مستونګ سیمه کې د مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې مرکزی مشر او د سنت مرستیال مشر مولانا عبدالغفور حیدری په قافله شوي چاودنه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او د 15 نه نور زیات ژوبل شوي دي. مولانا حیدری د حمله نه روغ وتلې، د سیمې په امنیت یو تن وای
موږ پر وکیلانو باندې ما کې دي یا په مستون کې سمت لازم شو دا کې د چمن سره د جنازې راځي دا د چا لاس په کار دا د حکومت لپاره چې دا دوه نستا خپل عملی ګرځي دا ستونه ستا جنسیانی ګرځي په کار دا د وتاته د نشان دی وکی.
نن د پاکستان سپریم کورټ کې د مذهب د سپکاوي د درغو په تور کې د وژل سوي مشال خان مقدمه اوریدو په وخت د هغه پلار محمد اقبال شاعر په پولیسو بے باوري شولې او د عبدالولی په هنتون انتظامیه د پټلټنو غشتنه کړې.
دریاست ذمہواری جوڑی گی یواز زما بچے خو نه دی وژلې، دریاست رټم چیلنج کړې و، دریاست د خپل تاسو کی کنه.
اسلام آباد کې پاکستانی او افغان چارواکو غیر رجسٹرډ افغان کډوالو ته غږ کړی دی چې د پولیسو د زور زیاتی او قانوني حیثیت ګټلو لپاره دی ځانونه زر تر زره رجسٹر کړي.
دیدو تا خو ایس نقصان نکی با قاعده دیدو یا رجسٹر کیگی دیدو سورا پروف کیگی ده و سیدو لپارا نبا ده پولیسو لخوانه زوریل کیگی نده نور و اداراتو لخوانه.
او واسطه خبرونو تفصیل.
د پاکستان بلوچستان صوبې په مستونګ سیمه کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې مشر او د سینټ مرستیال مشر مولانا عبدالغفور حیدری په قافله شبې چاودنه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او د 15 نه زیات نور ژوبل شوي دي. پیښه کې ژوبل د سینټ نائب مشر مولانا عبدالغفور حیدری مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي په یو دینی مدرسه کې د جلسی وروسته په واپسۍ باندې دغه حمله وشوه چې پکې هغه پخپله ژوبل شوی دی. د مستونګ د ضلع د هسپتال مشر ډاکټر مطبوعاتو سره په خبرو کې د 15 کسانو د وژنې پخلی کړی دی او ویلي دي چې دغه هسپتال ته د 15 پورې ژوبل کسان راوړلی شوي دي. د دې وړاندې د مستونګ ضلع د پولیسو مشر غزنفر علي مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي دي دوی ته په حمله کې د نهه تنانو د وژنې خبر ترلاسه شوی دی. نوموړي ویلي داسې ښکاري چې دا یو ځانمرګي حمله به خو زیاته کړې د پلټنو وروسته به د هر څه پته لګي. زمنګ په سیمه کې خبريال نعمت الله سرحدي د خلکو سره د دغه پیښې په اړه خبرې کړې دي. تاسو ته وړاندې کوو.
زمانم خو عبدالمتین دی دا رقم د ماکیس یی مشر نه می پوزه نو بیا په زو ابل و ابل د کیم خو می پوزو د دغه د ماکو به سی علاج وسی زدا د ماکی کی یڅوک زیاتره د سکیرسی د پولی و خو ته افغانستان باندې افغانستان و د پاکستان کی پاکستان و د افغانستان کی به دا شی معلوم کی
مسله دی چمن سره تعلق لرم چې زموږ ملک ما پوزه نه دی موږ پر وکیلانو باندې ماکی دی یا په مستون کې سمت لازم شو دا کې د چمن سره د جنازې راځي دا د چا لاس په کار دا د حکومت لپاره چې دا دوه نستا خپل عملی ګرځي دا ستونه ستا جنسیانی ګرځي په کار دا د وتاته د نشان دی وکی.
زمانوم بشیر دی د مستون واقعي وسول د دیمو شدید مزمت کوو دا رقم سک منور پیشه په بلوچستان کې یا په پاکستان کې کیږي سیاسيان باید پر دې باندې څه فکر وکړي غور پر وکړي.
ځکه زید د مستون د واقعي ز په شدید الفاظ مزمت کوم سرکاري یا سکیورټي فورسز یا جنسیان وایي چې موږ حالات به ترکو په بلوچستان کې هر ورځ د ماکی کیږي ورځ کوټه یی بروز چمنې بلوز پلانای نه دي سیاسي می پوزه نه دي وکیل می پوزه دي نه دي عام شهري می پوزه دي نه دي صافي می پوزه دي. سرکار و څه کوي؟ سرکار کوم عمل په مخه خسي دا دونه بجټونه جدي اعلانې دا دونه پیسې جدي وړي دا پر کن ځای دی لګي دا پیسې.
نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا دیو ریډیو چمن
دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دا
د پاکستان پستر عدالت یا سپریم کورٹ کې نند مردان عبدالولی خان پوهنتون کې د مذهب د سپکاوي په تور وژل شوی مرشال خان د قضیې اورونه سوې ده. د پاکستان سپریم کورٹ درې کسیزه بینچ په چې مشري ستر قاضي یا چیف جسټس ثاقب نثار کوي د مرشال خان د کیس اورونه کوي. د دغه اورونې وروسته د مرشال خان پلار محمد اقبال خان مطبوعاتو ته ویلي پولیس دې د پوهنتون انتظامیه زه د بېغوري پوښتنې وکړي ځکه د پوهنتون انتظامیه د مشال خان د وژنې وروسته اف آی آر هم نه دی رجسټر کړی. ښاغلی محمد اقبال زیاته کړه هغه د مردان په پولیسو هیڅ باور نه لري څوک چې د مشال خان په ضد احتجاج کوونکو ته اجازت نامه یا این او سی ورکوي. او هم بلخوا د پاکستان خیبر پښتونخوا کورمی ایجنسی سرشار پاړچنار کې ځایي حکومتي چارواکو په وینا افغانستان پولیس سره سیرمه سیمه کې یو امنیتي پوسټه باندې د افغانستان اړخصه سوي وسلوال برید کې دوه پاکستانی عسکر روبل سوي دي. د دې پیښې ذمہواري دا مهال ترچا سرنده اخستې په خپل. په دې اړه نور تفصيلات ابراهيم شنواري په راپور کې.
د افغانستان پولیس سره څیرمه شهیدانو ډن علاقې سره نږدې په ګنډو کلی کې موجود په یو امنیتي پوستا د افغانستان اړخ نشي وسلواله برید کې دوه پاکستانی عسکر ټاپیان شول. په سیمه کې د امنیتي مامورونو په وینا تر اوسه په دقیقه توګه معلومه شوې نه ده چې د افغانستان خوست ولایت د پولیس سره نږدې علاقې نه پاکستانی پوستا باندې شوې د برید کې آیا د افغانستان د پوز واکونه یا کوم غیر قانوني وسلواله تنظیمونه ککړ دي. بل اړخ ته هم په کورمه ایجنسی کې امنیتي مامورونو دعوه کړې چې د بورکی سرحدي علاقه کې پاکستانی د پولیسو ځواکونو د یو ځارمر ګربید حسن اقما کړې. د امنیتي مامورونو په وینا د بورکی په پوله د افغانستان اړخ نه راتلونکي یو ګاډي ته چې کړه د تلاشۍ د پاره ودرېدو اشاره وکړای شو نو دغه ګاډي اونه درېده. د کومې په ځواب کې چې پر سرحدي ځواکونو ډزې شروع کړې چې له امله د ګاډي د چاودیدونکو موادو سره والوتو. چارواکي چې د ګاډي تلاشۍ په محل پته ولګېده چې په دغه کې یو ځارمر ګربید کوونکی موجود وو کوم چې کوم ایجنسی ته داخله دل غختل خود پول ځواکونو په منا کولو ځانوالو زولو. د بورکی په سرحدي پوله هم د دغه پیښې نه پست امنیت نور ټینګ کړی شو. ابراهيم شینواری وایس اف امریکا دی ریډیو.
پاکستان په ملک کې په غیر قانوني توګه ژوند کوونکو خوښه یو میلیون افغان کډوالو د رجستریشن لپاره نوې تګلار اعلان کړې ده. د نوې تګلارې لاندې به د ملک د شناختی کارډونو قومي اداره نادرا په ټول هیواد کې د رجستریشن 50 مرکزونه پرانیزي. د سرحداتو مرکزی وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي کچري افغان کډوال ځان رجستر کړي نو پولیس به یې نه تنګوي. اسلام آباد کې د افغانستان سفارت یو اعلی چارواکي ذبیح الله وحیدی د دغه تګلارې هرکلی کړی او ویلي ډیر ژر به د افغانستان چارواکي د رجستریشن عمل شروع کولو لپاره د پاکستان سفر کوي. نوموړي په غیرقانونه افغان کډوالو غږ کړی دی چې ځان رجستر کړي او ویلي دي کچري دغه خلک بیرته خپل هیواد ته ستنېږي نو په افغانستان کې به ورته افغان حکومت مرستې ورکوي.
د سینټ قائمه کمیټې د کورنۍ چارو وزارت خیبر پښتونخوا حکومت او پولیسو ته ویلي چې د امن نوبل جایزه ګټونکي ملالای یوسفزی باندې سوي برید په مقدمه کې د طالبانو نیول سوي په خوانی ویاند احسان الله احسان نوم هم شامل کړي. کمیټې په دغه لړ کې د نورو پلټنو لپاره د یو ګډ پلټنیز ټیم یا جی ای ټی جوړولو امر هم کړی دی. کمیټې په یو خط کې چارواکو ته ویلي ملالای یوسفزی د برید ذمہواري د تحریک طالبان پاکستان منلې وه او په هغه وخت کې د طالبانو ویاند احسان الله احسان وو او هغه په خپل هم د ذمہواری قبل کړه و نو ځکه دی اغازه هم پلټنی وسی. د سینټ د کورونی چارو لپاره جوړې کمیټې یو غاړي طاهر مشیدی په وینا چې احسان الله احسان یو طرحه ګرځي سوک چې د ارمی پبلک سکول د ماشومانو په وژنه کې هم ککړ دی بیا څنګه د سونو خلکو د وژونکو ز پاکستان یو هیرو جوړوي. په دې د زرتر زره فوزی عدالت کې مقدمه وچلوي او پانسي ته ورکړل سي.
د امریکایي وتلي ورسپانه وای صدر ډانلډ ټرمپ د جنوري په میاشت کې د اف بي اي ډایریکټر جیمز کومي وایټ هاوس ته راغوښته او هلته د نوموړي نه پوښتنه کړې وه چې د صدر لپاره د خپلې وفادارو ژمنه وکړي. صدر ډانلډ ټرمپ د تیر نه پورز جیمز کومي د خپلې څوکۍ نه په داسې وخت لري کړې چې نوموړي د ډانلډ ټرمپ صدارتي کمپین او روس ترمنځ ممکنه اړیکو په اړه پلټنې کولې او د انصاف محکمې نه د پلټنو لپاره د نورو پیسو خواست کړی. نیویارک ټایمز رسپانډی ویلی جیمز کومی د صدر ډانلډ ټرمپ د وفاداری کولو ژمنې نه انکار کړو خو ډانلډ ټرمپ ته ویلو هغه به همیشه د صدر سره مخلص وي.
امریکا کې پیدا شوی د القاعده ډلې یو غړی حکومت ته مهم معلومات ورکول وروسته د جیل څخه خلاص کړل شوی دی. د نیویارک وفاقي جج برند نیل وینستا د پنځمبي یا زیارت په ورځ د اتو کالو او درو میاشتو سزا اورولې چې هغه د وړاندې څخه بندیخانه کې تیر کړی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمنګ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنې غباندې اوري. زو د پاکستان بلوچستان صوبې ته هلته د مستونګ په سیمه کې د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې مرکزی مشر چې د سینټ مرستیال مشر هم دی مولانا عبدالغفور هیدری په قافله باندې حمله شوې ده. نوموړی پکې بد شوی دی خو ډېر کسان پکې مړه او ژوبل دي. زموږ سره دا وخت د ټلیفون په لاین باندې د هغه ځای نه د ډیو ریډیو خبریال حمید سمسور نیخ په نیغه باندې راغلی دی. سمسور صاحب ستړي مشي او په خیر علی.
ډیر مننه بخښه
سمسور صاحب. ورسته حال سره
دا پیسه چې دا د بلوچستان مرکزی ښار کوچ څخه د 50 کیلومتر په واټن باندې د سویل په لور د کوچ کراچی چې کوم لوی لار ده په مستون کې رامنځته شوله. په مستون کې چې کوم ځایي چارواکي چې دی غلطه وی د مستون د ځلی افس دغه چې کوم ځلی ډاکټر دی ډاکټر شیرما دی ساتل ځای وی چې د 50 کسانو مړي چې دی غدل تر اړول شوی دی د یوې چې تر 50 دی زیات چې دی هغه په تنسیو دی په خبر هم کوي چې مولانا عبدالغفور ایدری چې د سینټ مرستیال چیرمین دی هغه هم پکې شوی دی. هغه اوس په کوټ ښار سینټ هسپتال ته راوړی دی. د خبرې رسنیو سره هم خبرې وکړي دول چې زه له خطرې څخه زما ځوان چې دی هغه زه بچاو شم له ځوان مل خطر څخه باندې وتلې دي. پولیس دا وی دا پیښه پر دا محل باندې رامنځته شوله. چلته مولانا عبدالغفور ایدری چې یو مدرسې ته تللی و هلته دستاربندي په دسره کې برخه اخیستله. د جمعې له لمانځه وروسته چې کله دی را روانو نو د ده چې کومه قافله ده هغه چې وه هدف کړه شوله پر هغه باندې بمې چاودنه وسوله. اوس پولیس د دې پلټنې کوي چې آیا دا به ځان وژونکي برید وي یا به دا د ریموټ کنټرول چاودنه وي.
سمسور صاحب دا راته وایي چې مولانا عبدالغفور هیدری او یا جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې د دې حمله تور یا ذمہواری په چا لګولي؟
دوی تر اوسه مهاله پورې پر دې مهاله پر دې د دې پرسې د هغه پرچانه ده چولې نه جمعیت نه تر اوسه مهاله پورې د دې پیش مسؤلیت چا په سر اخیستی دی. په جمعیت علماء اسلام پې باندې چې دوی دا لومړی برید نه دي ترسره کړي. په 2014 کې د اکتوبر په میاشت کې دلته په کوټه کې د پر مولانا فضل الرحمن باندې هم ځان وژونکي برید وشو. په هغه کې د روغ رمټو وقي او دغه ډول تر دې مخه پر مولانا محمد خان شیرانی باندې هم بریدونه شوي اغه سوي دي. خو پر مولانا فضل الرحمن چې کوم بریت سوي داغه ځنواري شو اغه جماعت الحرار شو اغه په سر باندې اخستول.
ها او مطبوعات په خپل باندې دغه زینو کې سوي د حمله په اړه
د دې عملیه په اړه باندې دا ویل کېږي چې دا عملیه چې د پرداسې مهال باندې وسوله چې دوی چې کوم خلکو واغو ته لمخکې اطلاع ولنه ولې چې مولانا صاحب چې دی هغه د مدرسې د دستاربندۍ لپاره چې هغه د خکړي دعوت ورکړی وو او زیات شمېر خلک چې په دې کډون کوي د دې ګاډۍ چې هغه هدف سواله نو دا تر لمخکې ودی ته دا دغه والا چې دی راځي دلته له دې وځي چې دوی چې کوم پلویان ډېر خلک چې په دې کې مرسي دي او دې چې هغه کتان سي دي. خو حکومت چې دی په سملاسي ډول باندې الته چې دی کوم ته پیان سي کسان دي دا غو درملنه روانه ده او شاوخوا سیمه چې هغه په ورکه کې اخته
ډېر مننه ډېر مننه سمسور صاحب.
تاسو ډیو ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې د شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوشت. د ډیو ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیو ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ام اوریدل هم مه هیروئ.
دا د وایس اف امریکا ډی بریډیو دی. تاسو خبرونو کې هم واوریدل مولانا عبدالغفور حیدری چې د سنټ نائب مشر دی په هغه باندې په مستونګ سیمه کې حمله شوې ده. پکې 25 کسان هم وژل شوي دي. زموږ سره دا وخت په سټوډیو کې زموږ همکار رحمان بنوری صاحب راغلی دی. بنوری صاحب تاسو ته سلام شوای په خیر علي.
مهرباني
بنوری صاحب. د مولانا عبدالغفور حیدری باندې حمله تر اوسه پورې خو لا چا ذمواري هم په سر نه را اخیستې، خو جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې تګلارې د وجه نه داسې کېدای شي، او د دې نظریاتي دښمنان څوک دي چې د دې په مشرانو باندې داسې کومه حمله کوي؟
مهرباني اکرام صاحب، په پاکستان کې خو د هر مذهبي ګوند یا د مسلک نظریاتي دښمنان ډېر زیات دي. مثال په توګه خپله د مولانا فضل الرحمن ګوند چې دی پای کې دوه یا درې ګوندونه جوړ شوي دي، لکه یو ګوند پکې جمعیت علماء اسلام نظریاتي دی، کم چې هم په بلوچستان کې دنده دی او هم د غو د یو مذهبي مشران چې دی یو بل خلاف تقریرونه هم کوي. لکه په وروستیو کې د جمعیت علماء اسلام نظریاتي چې کوم مشرانو مولانا عصمت الله هغه د مولانا غفور حیدری ډېر سخت مخالف ګڼل کېدو، دغه شان اوسنی مشر چې کوم دی مولانا قادر لونی هغه هم مخالف ګڼل کېږي. خو دې مطلب ګنیدانه دی چې هغه په دې باندې خودکش حمله یا د مرګ حمله کړې وي، دا مطلب هرگز نشي کېدی. دغه شان مولانا فضل الرحمن جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډله چې هغه په ډیرو مذهبي ګوندونو کې او سخت دریځو ګوندونو کې مقبوله هم ده، لکه په خپله د پاکستان طالبان یا افغانستان طالبان چې دي کله هم مولانا فضل الرحمن مذمت مخالفت یا کرکت نه کړي، بلکې په وروستیو کې زبا او خپل اردون کو ته هم کله چې په نوخار کې د نړیوال کانفرنس ونه ما د مشرانو مرکه وکړي، هغه هم د مولانا غفور حیدری د دې کانفرنس نه یو ورځ مخکې وویل منګه طالبانو ته وایو چې راشي او زموږ په ګوند کې شامل شي، زموږ سیاسي ملګری جوړ شي. ما دې تاسو کو تاسو بوله کوم دفتر ورکوي، دوی ویل چې کوم لړ قلم راشي سی غوښتل موږ بوله ورکو. دا د ټکیو اگزیکټلی د دې مطلب چې د پاکستان کم سخت دریزه تندرو ګوند طالبان پای کې خو مخالفین نشته، لکه ته خو وړاندیز کړی و. البته په پاکستان کې دا وخت داعش نومې وسله والا ډله یا جماعت الاحرار نومې وسله والا ډله چې دا یا لشکری جنگ ونیمې وسله والا ډله چې دا پای کې د مولانا فضل الرحمن ګوند نظریاتي مخالفین شته دی، په ډېرو ځایونو کې شته دی. لکه هم سمسور هم ویل چې خپل مولانا فضل الرحمن باندې حمله شوې وه، مولانا شیرانی باندې حمله شوې وه، دغې حملو ذمواري چې دی هغه جماعت الاحرار اغستې وي. دې مطلب دا دی چې جماعت الاحرار مخکې هم په دې حملې کړې دي، دا خو داسې معلومیږي. البته په نړیواله کچه باندې مولانا فضل الرحمن داسې کوم غټ تریټ یا د ګوند ته لوی دړکې یا ګواښونه مخکې نه موجود.
بنیر صاحب، د بلوچستان په مستونګ سیمه کې دا حمله کېدل سخت کار کوي. مستونګ په اړه راته کوي دغه ځای جغرافیه څه ده، او دغلته آیا نور کومې ډلې داسې شته دی چې داسې قسم حمله کولی شي؟
ها، اوس مستونګ چې دی اول خو به زه مستونګ یاد کړم، لکه مستونګ به موږ څنګه پېژنو نو د کوټه نه، کوټه مشهور ښار دی، بلوچستان کې سر ښار دی. دا غې او د مستونګ په منځ کې صرف یو سپینځنډ دی، سپینځنډ غټه بل آبادی ده. دا غې نه شاته بیا غلام جان دی، د غلام جان او سپینځنډ په منځ کې مستونګ دی. د کوټه نه چې کراچۍ ته ځې نو 50 کیلومتره وروسته مستونګ راځي. مستونګ ضلع ده او دې کې زیاتره چې کوم آبادی ده هغه د بلوسانو ده، د بلوسانو منگل قوم پکې پاتې کیږي. دغه ځای کې چې کوم مشهور مذهبي تنظیم دی د ټولو زیات چا چې هوډ ګڼل کیږي یا چا چې توان ګڼل کیږي هغه د لشکری جنگ وي. د دې مرکزي مشر حاجی افغان منگل او حاجی رفیق په کوټه کې پاتې کیږي. دا حاجی مولانا غفور حیدر چې دی خپل د قلات دی، قلات د مستونګ نه چکراچه په لوتو ځین راځي نه، یعنی د مستونګ او د قلات په منځ کې ډیر زیاته فاصله نشته دی، ډیر کمه فاصله ده. دویم یو دا خبره په ذهن کې ساتل پکار دی چې مولانا غفور حیدری چې دی د جمعیت العلماء اسلام ګوند سره تعلق ساتي، مستونګ چې دی د لشکری جنگ وی مرکز دی. بیا لشکری جنگ وی په دغه وخت کې په مستونګ کې ډیر فعال پاتې شوی دی، هلته کې ملیشی چې کوم آپریشن دي هم شوی دی، بلوس وسلوال ډلې چې دغه خلاف عملیات هم شوی دی، اف سی ال عملیات کړی دي. په مدواتو کې راغلی دي خپل زمونږ د خبریالانو سره زما خبرې وشوي، هغه چې په دې علاقه کې خاص کر بدامنی پاتې شوی ده، مخکې هم حمله شوی دي. نو دا خو د مستونګ علاقه شو. بل په مستونګ کې مدرسې هم ډیر زیات دي، مدرسې چې کوم دي خو دغه شانتې مستونګ د بلوچستان په هغه سیمو کې په هغه ضلعو کې شمارل کېدای شي کم ځای کې چې بدامنی زیاته پاتې شوې ده. دا مستونګ جغرافیه ده د کوټه نه سویل طرف ته 50 کیلومتره کراچۍ بلوته چې گاڑی جی پلار کې راځي او هم په دغه ځای کې بدبنده حمله شوې ده. خو یو ځل بیا تکرار کوم چې تر اوسه پورې چا ذمہواری نه اخیستې، نه لشکر جنگ وي، نه جماعت الاحرار، نه جمعیت الاسلام مخالفینو، نه طالبانو، نه بل کوم ګوند. البته دا د هغه علاقې صورتحال کوم تاسو ته مووي.
ډېر مننه پونیر صاحب.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیډ
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وا.
قدرمنو اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا خبرونه د واشنگتن ډی سي د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. په خبرونه کې یو بل راپور چې نن د پاکستان سپریم کورټ کې د مذهب د سپکاوي د درغو په تور کې وژل شوی مشال خان مقدمه اورونه په وخت د هغه پلار محمد اقبال په پولیسو ناباوري ښکاره کړې او ویلي چې د عبدالولي پوهنتون انتظامی پلټنې د هم وسی. په دې اړه نور تفصيلات د رابیا پیر په راپور کې درته وړاندې کوو.
په ستري محکمه کې د مردان پوهنتون مشال خان ته وژنی از خود نوټس د مقدمه اوریدنه شروع شوې ده او د مشال خان پلار محمد اقبال په مقدمه کې د پولیسو څخه د یونیورسيټي انتظامی په ضد د عملیاتو غوښتنه کړې ده. د ستري محکمې درې غړیزه بنچ د ستر قاضي ثاقب نثار په مشرۍ کې د مشال خان ته وژنی از خود نوټس مقدمه اوریدنه د نن څخه پیل کړه. خود مقدمه په محل د خیبر پښتونخوا پولیسو خپل نامکمل رپورت لپاره نور وخت هم غوښتی دی. د ستري محکمې مخې ته خبرو کې د مشال خان پلار محمد اقبال او وکیل محمد سلیم د پولیسو څخه د یونیورسيټي انتظامیه په ضد د غمنو غوښتنه وکړه او د مشال خان وکیل وویل
مشال کو جو مارا گیا ہے اس لیے مارا گیا ہے تو اس نے یونیورسيټي انتظامیه په انګلی اٹھای تھی ان کی چوریوں پہ انګلی اور ابھی تک یونیورسيټي انتظامیه کو شامل تفتیش نہیں کیا گیا ان پہ
مشال خان د یونیورسيټي انتظامیه د بد عملی په ضد ژغ را برسېره کړی و چې لوجه وژل سوی و. خو د یونیورسيټي انتظامیه په ضد تر اوسه څه پلټنې یا عملیات نه دي سوي. په دې موقعه د مشال خان پلار وویل
زه اوسم دا مطالبه کوم چې یاره د پاکستان حکومت یا دا نظام یا دا سیستم دی وړومبي ځل چې کوم د انصاف دا ډکه زرغون شي چې بلاخر دا یو خطا نغوره ونه شي او خلکو ته انصاف فراهم شي، نو دا خو اوس د هغه ذمہواری جوڑی گی دریاست ذمہواری جوڑی گی یواز زما بچے خو نه دی وجلے دریاست رټم چیلنج کړی و نو ریاست دم خپل تا پوسو کی کنه.
د مردان پوهنتون د صحافت څانګې طالب علم مشال خان په انټرنیټ د اسلام د سپکاوي مواد خپرولو په تور کې په خپل پوهنتون کې دننه د یونیورسيټي انتظامیه او پولیسو په وړاندې خپل ملګرو طالب علمانو په وهلو او ټکولو وژلې و. د خیبر پښتونخوا پولیس د مشال خان د وژنې په تور کې یو شمیر تنان نیولی، خو د مشال خان پلار محمد اقبال غوښتنه کوي چې پولیس ته پکار دی چې د ذمہوارو تنانو سره سره هغه تنان هم ونیسي چې د مشال خان په وژنه کې مرسته کړې و. د مشال خان پلار د تحریک انصاف د مشر د عمران خان سره هم لیدلې دي چې ژمنې کړې وي چې په صوبه کې به د ځنګل قانون نه پرېږدي، خو د محمد اقبال تر مخه تر اوسه په دې اړه څه ګامونه نه دي پورته کړل سوي. محمد اقبال خان د دې څخه وړاندې د مشال خان مقدمه په فوجي عدالت کې د چلولو غوښتنه هم کړې و. د مشال خان د وژنې پر معامله تیر ورځ په سینټ کې هم بحث سوی و چې پکې مخالف پیپلز ګوند په پارلیمان شخ کړی و چې د مذهب د سپکاوي غلط استعمال خلاف دی خپل رول ولوبوي. مخالف ګوندونه او سماجي کارکوونکي د مودې راهیسې د مذهب د سپکاوي قانون کې د بدلون غوښتنه کوي، خو د مشال خان د وژنې وروسته د جمعیت علماء اسلام مشر فضل الرحمن یو سیاسي جلسې سره وینا کې ویلي و چې چا ته به هم د مذهب د سپکاوي په قانون کې د بدلون اجازه نه ورکوي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
و اسمان تلاس د عقل نرسیږي، دا خو عشق دی چې په عرش کرسی قدم جدی.
بس تو را هر لحظه مرگ و رجعتیست.
حسن خو بس حسن چې هم خدای او هم جانان دی، دے فانی جہان کی بل مشال دلا مکان دے د هر جمعه پر وز د پاکستان په وخت د مخستان لنه څخه تر لسو بجو پوری د تصوف او صوفیانو په اړه د خصوصي بحث اوریدل مه هیروي.
قدر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دا خبرونه دا واشنگتن ډی سی دا سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. د سېنات قائمه کمیټې د کورنۍ چارو وزارت خیبر پښتونخوا حکومت او پولیسو ته ویلي چې د امن نوبل جایزه ګټونکې ملالای یوسفزی باندې سوی برید په مقدمه کې دی. د طالبانو نیول سوی پخوانی ویاند احسان الله احسان نوم هم شامل کړل سي. په دې اړه نور تفصيلات د سیمې څخه د دی ریډیو خبريال اورنګزیب خان په خپل راپور کې درته وړاندې کوي.
د سینیټ قائمه کمیټې کورینو چارو وزارت خیبر پښتونخوا حکومت او پولیسو ته یو خط کې غږ کړی دی چې نوبل جایزه ګټونکې ملالای یوسفزی باندې برید مقدمه کې د طالبانو وایان احسان الله احسان نوم د هم شامل کړی شي. د کورینو چارو لپاره د سینیټ قائمه کمیټې کې دا هم ویلي شوی دی ملالای یوسفزی باندې برید قضیه کې احسان الله احسان نه تفتیش لپاره یو شریک یا جاینټ انویسټیګیشن ټیم د هم جوړ کړی شي. د کمیټې وینا ده کله ملالای یوسفزی باندې برید شوی وو نو د دې ذمہواری تحریک طالبان اغستې وه او وخت د ذمہواری احسان الله احسان قبول کړې وه ځکه د هر حال په دې قضیه کې احسان الله احسان نه د هم تفتیش وکړی شي. د سینیټ کمیټې نه جاری شوې دا خط وایي احسان الله احسان چې پوست په ولکه کې دی دې منلې دي پاکستان کې تر هغه کې هند او افغانستان لاس لري باید چې اوس ورنه دا تپوس هم وشي چې ملالای یوسفزی باندې برید کې کوم هیوادونه ککړ وو. خط کې دا هم ویلي شوی دی چې ملالای یوسفزی باندې برید په حق لا تر اوسه څه تحقیقات هم شوی دي باید چې کمیټي دا هینه خبر کړی شي. ملالای یوسفزی باندې کال 2012 د سوات منګور ښار کې برید شوی وو چې دا پکې سخت جوړل شوی وو. وروستو کال 2014 کې ملالای یوسفزی د تعلیم په لړ نوبل جایزه ګټلې وه. د سینیټ دې کمیټې یو غړي تایر مشدی ډیو ریډیو ته ویلي دي ملالای یوسفزی له وجهې د پاکستان نوم په نړۍ کې روښانه شوی دی او ملالای یوسفزی د جنکو تعلیم لپاره هڅې کوي او په دې برید کوونکي هیڅ حال نشي معاف کېدی.
ملالای یوسفزی پاکستان کی آن پاکستان کی شان تو اس کے حملے والوں جنہوں جو بھی ملوث تھے ان کو بھی کڑک سزا دی جائے اور جلد سے جلد دی جائے. کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے نہ معافی برداشت ہوگی نہ کی جائے گی.
طاہر مشدی وہی ملالای یوسفزی دا پاکستان فخر دے او دا کمیٹے ٹول گھڑی پدے اتفاق لری چے احسان الله احسان دا معافی قابل نہ دے او نہ دے معاف کرے شی. طاہر مشدی دا خبر ہم کرے دا احسان الله احسان ترہ گر دے او پیخور آرمی پبلک سکول ما شمانو وجنہ کے کا کر دے نو یودا سے تن چے سونو خلقو قاتل دے سنگا پاکستان کے ورنہ ہیرو جوڑ کرے شیو.
تو اس کو جلد سے جلد ملٹری ٹرائل کیا جائے کورٹ مارشل کر کے اس کو ہینگ کیا جائے.
دوی وای احسان الله احسان مقدمه د زر تر زر پوزی عدالت کې اوچلول شي او زر دې ته زندې کړی شي. تیر مشدی دا خبره هم کړې ده چې یو داسې تن چې دومره موده د ترخګرې یو شمیر په خو ذمہواری به اغسته پاکستان کې اوس هم د ښه او بد طالبانو تفریق له وجې بچ دی. د طالبانو او جماعت الاحرار په خوانی ویان احسان الله احسان په حق له اپریل 18 نیټې پوز ویان میجر جنرل آصف غفور ویلی وو چې د دوی په ولکه کې دی. وروستو پوز په ولکه کې د احسان الله احسان یو ویډیو هم جاری کړی شوی و په کوم کې احسان الله احسان خپل جرمونو پر ځای نورو هیوادونو باندې د ترخګرۍ تورونه لګول. د ویډیو نه پس په سوشل میډیا په پاکستان پوز سخت تنقید هم شوی و او ویلي شوی و سونو خلکو قاتل پوز په ولکه کې د آرام ژوند تیروي. دا تنقید هم شوی و چې نور مجرمان ته زندگی کې خو احسان الله احسان پر شان لوی ترخګرو پر ځای تر اوسه مقدمه هم نه ده درج کړی شوی. اورنگزیب خان وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو اسلام آباد.
Oh, oh, oh.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
قدر منور دن خدا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دا یو وار بیا دا خبرون لنڈیز در توڑان دے کو غوش سی دا خبرون سرٹکو تھا
نن د بلوچستان په مستون کې د پاکستان د سینټ مرستیال مشر او د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې مرکزی مشر مولانا عبدالغفور حیدری باندې حمله کې د شلو نه زیات کسان وژل شوي دي. خو غفور حیدری په دغه حمله کې بچه به دي. د سیمې په امنیت یو تن وای
موږ پر وکیلانو باندې ما کې دي یا په مستون کې سیمه تاسو مو شو دا کې د چمن صدا جنازې راځي دا د چا لاس په کار دا د حکومت لپاره چې دا دوه نستا خپل عملیه ګرځي دا ستونه ستا جنسانی ګرځي په کار دا د وتا ته د نشان دی وکی
نن د پاکستان سپریم کورټ کې د مذهب د سپکاوي د دروغو په تور کې د وژل سوی مشال خان مقدمه اوریدو په وخت د غپلار محمد اقبال شاعر په پولیسو بے باوری شودل او د عبدالولی په هنتون انتظامیه د پلټنو غشتنه کړه
دریاست ذمہواری جوڑی گی یواز زما بچے خو نه دی وجلے دریاست رټ هم چیلنج کړه وی نو ریاست دی خپل تا پوسو کی کنه
اسلام آباد کې پاکستانی او افغان چارواکو غیر رجسٹر افغان کډوالو تغت کړي دي چې د پولیسو د زور زیاتین ځان بچ کولو او قانوني حیثیت ګټلو لپاره دي ځانونه زر تر زر رجسٹر کی
دې تاسو خو هیڅ نقصان نه کوي باقاعده دي دوی یو رجسٹر کیږي دي تاسو سره پروف کیږي د اوسېدو لپاره نه بد پولیسو لخوا نه زورل کیږي نه د نورو اداراتو لخوا نه
اواز د خبرونو تفصیل
د پاکستان بلوچستان صوبې مستونګ سیمه کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې مرکزی مشر او د سینټ نائب مشر مولانا عبدالغفور حیدری په قافله شوی چاودنه کې لک تر لگا 15 کسان وژل شوی او د 15 نه زیات ژوبل شوی دي. پیښه کې ژوبل د سینټ نائب مشر مولانا عبدالغفور حیدری مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي په یو دینی مدرسه کې د جلسې وروسته واپسی باندې دغه حمله شوی چې پکې د پخپله ژوبل شوی دی. د مستونګ د ضلع ہسپتال مشر ڈاکٹر شیر احمد ستانکزئی خبریالانو سره خبرو کې د 15 تنانو د وژنې پخلی کړی دی او ویلی دی چې ہسپتال ته د 15 پورې ژوبل کسان هم راوړل شوی دی.
د پاکستان پستر عدالت یا سپریم کورٹ کې نن د مردان عبدالولی خان په هنتون کې د مذهب د سپکاوي په تور وژل سوی مشال خان د قضیې اورونه سوې ده. د پاکستان سپریم کورٹ درې کسیزه بینچ چې مشري یې ستر قاضي یا چیف جسټس ثاقب نثار کوي د مشال خان د کیس اورونه کوي. د دغه اورونې وروسته د مشال خان پلار محمد اقبال خان مطبوعاتو ته ویلي پولیس دې د پوهنتون انتظامیه زه د دې د بېغوري پوښتنې وکړي ځکه د پوهنتون انتظامیه د مشال خان د وژنې وروسته FIR هم نه دی رجسٹر کړی. شاغلی محمد اقبال زیات کړه هغه د مردان په پولیسو هیڅ باور نه لري څوک چې د مشال خان په ضد احتجاج کوونکو ته اجازه نامه یا NOC ورکوي.
پاکستان په ملک کې په غیر قانوني توګه ژوند کوونکو خوښه 1 میلیون افغان کډوالو د رجسٹریشن لپاره نوې تګلار اعلان کړي. د نوې تګلارې لاندې به د ملک شناختی کارډونو قومي اداره نادرا په ټول ملک د رجسٹریشن 50 مرکزونه پرانیزي. د سرحداتو مرکزی وزیر عبدالقادر بلوچ ویلی کچری افغان کډوال ځان رجسٹر کړي نو پولیس به نه تنګوي. اسلام آباد کې د افغانستان سفارت یو اعلی چارواکي ذبیح الله وحیدی دغه تګلارې هرکلی کړی او ویلي ډېر زر به د افغانستان چارواکي د رجسٹریشن عمل شروع کولو لپاره د پاکستان سفر کوي.
د سینټ قائمه کمیټې د کورنۍ چارو وزارت خیبر پښتونخوا حکومت او پولیسو ته ویلي چې د امن نوبل جایزه ګټونکي ملالا یوسفزئی باندې سوي برید په مقدمه کې ده. د طالبانو نیول سوی پخوانی ویاند احسان الله احسان نوم هم شامل کړي. کمیټې په دغه لړ کې د نورو پلټنو لپاره یو ګډ پلټنیز ټیم یا GIT جوړولو هم امر کړی دی. د سینټ د کورنۍ چارو لپاره جوړ کمیټې غړي طاهر مشیدی په وینا چې احسان الله احسان یو ترهګر دی څوک چې د آرمی پبلک سکول د ماشومانو په وژنه کې هم کړ دی. بیا څنګه د سوونو خلکو د وژونکو په پاکستان کې هیرو جوړول کیږي. په دوی د زر تر زر فوزي عدالت کې مقدمه وچلوي او 500 دی ورته ورکړي.
د امریکایي وتلې ورځپاڼه وایي صدر ډانلډ ټرمپ د جنوري په میاشت کې د FBI ډایرکټر جیمز کومي وایټ هاوس ته راغوښته او هلته یې د نوموړي نه غوښتنه کړې وه چې د صدر لپاره د خپلې وفادارۍ ژمنه وکړي. صدر ډانلډ ټرمپ د تیر نهې په ورځ جیمز کومي د خپلې څوکۍ نه په داسې وخت لرې کړو چې نوموړي د ډانلډ ټرمپ صدارتي کمپین او د روس ترمنځ ممکنه اړیکو په اړه پلټنه کولی او د انصاف محکمې د پلټنو لپاره د نورو پیسو خواست کړو.
امریکا کې پیدا شوی د القاعده ډلې یو غړی حکومت ته مهم معلومات ورکول وروسته د جیل څخه خلاص کړل شوی دی. د نیویارک یو وفاقي جج برینټ نیل وینستا د پنځشنبه یا زیارت په ورځ د اته کاله درې میاشتو سزا اورولې چې هغه وړاندې څخه بندي خانه کې تیر کړی و.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. پاکستان په ملک کې په غیر قانوني توګه ژوند کوونکو خوښایو ملیون افغان کډوالو د رجستریشن لپاره نوې تګلارې اعلان کړې ده. د نوې تګلارې لاندې به د ملک شناختی کارډونو قومي اداره نادرا په ټول هیواد کې د رجستریشن 50 مرکزونه پرانیزي. نور حال په د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبريال پیر ولایت چارا کوي.
د پاکستان د ریاستی چارو وزارت او د شناختی کارډ مرکزی ادارې په هیواد کې مشته غیر قانوني افغانانو د رجستریشن یا اندراج عمل شروع کولو فیصله کړې ده. او پاکستان کې د افغان سفارتخانی او چارواکي د پاکستانی حکومت دغه ګام د غیر قانوني افغانانو په ګټه بلی. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان تر مخه د تیر زیارت پر ورځ اسلام آباد کې د ریاستی چارو وفاقي وزیر او د شناختی کارډ مرکزی ادارې مشر یو مفاهمتي یاداش یا ایم او یو لاسلیک کړی دی چې تر مخه به ډیر زر په پاکستان کې میشته د غیر قانوني افغانانو د رجستریشن یا اندراج عمل پیل کولی شي. مطبوعاتی رپورٹونه تر مخه په دې موقع د پاکستان د ریاستی چارو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي چې د اندراج دغه عمل لپاره به ټول ملک 50 مرکزونه پرانستل شي چې پکې به د پاکستانی چارواکو ترڅنګ افغان دولت لخوا ټاکل شوی چارواکي هم د اندراج د عمل په ترڅ کې د افغانانو د شناخت او نور اسنادو تصدیق کوي. په دې موقع د پاکستان وفاقي وزیر د اندراج دغه عمل د غیر قانوني افغانانو لپاره یو ښه موقع ګرځولې ده او د پګو تکړه چې کم افغانان په دې عمل کې برخه وانخلي نو بیا د یغوی د پاکستان د حکومت سختو ته هم ځان تیار وساتي. او ډیو ریډیو سره خبرو کې په اسلام آباد کې د افغان سفارتخانی او چارواکي زبی الله وحیدی هم د پاکستان د حکومت د دغه فیصله ستاینه کوي او دی ټینګار کوي چې پاکستان کې مشته هغه افغانان چې څه قسمه اسناد نه لري هغه ته ضرور د دې موقع نه فایده پورته کول پکار دي.
نه دې ته خو هیڅ نقصان نه کوي، باقاعده دې یو رجستر کیږي، دې سره پروف کیږي د اوسېدو لپاره، نه به د پولیسو لخوا نه ځورل کیږي نه د نورو اداراتو لخوا، نه یو دې سره به یو پروف وي، ځکه چې دا خو د حکومت په سطح ورکړل شوی پروف دی، دا د حکومت رجستریشن دی او دې کې خو د دې ګټه هم شته دی. دې ته به آینده کې انشاءالله د افغانستان حکومت په نظر کې لري چې دې ته به هم ځمکې ورکول کیږي.
نوموړو ویل چې د غیر قانوني افغانانو د اندراج عمل شروع کولو په ترڅ کې به ډیر زر د افغانستان د مهاجرینو د وزارت یو پلاوی د اسلام آباد سفر کوي. د افغان سفارتخانه چارواکي زیاته کړه چې پاکستان کې پلوی شمیره کې داسې افغانان میشتري څوک چې څه قسمه اسناد نه لري او که چېرې د اندراج دغه عمل سر ته رسي نو ردی نه به د دوی اصل شمیره هم را معلومه شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې تر مخه پاکستان کې میشته د رجسټرډ یا پی او آر کارډ لرونکي کډوالو شمیره 1.3 میلیونه پورې ده او د پاکستان مرکزی حکومت د دوی پاکستان کې د اوسېدلو میاد د روان کال اخرنۍ نیټې پورې د غزولو منظوري هم ورکړې ده او اټکل کیږي چې دغه شان هم تر 15 لکو پورې افغانان په غیر قانوني توګه پاکستان کې اوسېږي. پیر ولایت شاہ وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو اسلام آباد.
دا وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو دا
ڈیو ریڈیو ہر روز تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپګونا 9 بجو پوری
او د ماشام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پوری
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
قدر منوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دا د پاکستان مذهبي مدرسو د ريجستریشن بل کې ترمیم د نور بحث لپاره د صوبای اسمبلی یو کمیټي تلجل سوي دی. په دغه ترمیمي قانون کې د دینی مدرسو هر کال ريجستریشن او د مدرسو د مالی سارنو تجویز ورکړل سوي دی. په دې اړه نور تفصيلات د ریډیو خبريال امید الله پاراپور کې درته وړاندې کوو.
د صوبایي اسمبلی دننه د مدرسو د ريجستریشن او سارنې ترمیمي قانون دا وخت د سلیک کمیټه سره د غور د پاره پروت دی او دغه قانون د انډستریز یا صنعتونو د محکمې لخوا جمع شوی دی او دا په دې چې مدرسې د دغه وزارت د سوسایټیز ريجستریشن قانون لاندې اندراج کیږي. د محکمې وزیر عبدالکریم تورډیر وایي اول وزارت وړاندیز کړی وو چې یوازې هغه ځایونه د مدرسې وګڼل شي چې بورډنګ اینډ لاجنګ یا استوګ نه پکې کېدی شي او مدرسې د خپل ريجستریشن هر کال رینیو یا تازه کړي. خو په دې تجویزونو په سلیک کمیټه کې اعتراضونه او نیوکې رامنځته شوې دي.
پروپوز زمونږ دا و چې یاره چونکې نیکټا پروفارما ده او هغه په دې حالاتو مطابق را لېږلې نو هغه فیډرل ګورنمنټ انسټرکشن دي هغې د وجې نه پکې زمونږ د ډپارټمنټ دا دغه چې مدرسه چې کوم کې بورډنګ لاجنګ فیسلټیز وي یو جسپین مدرسه دریم دا و چې یاره ایئرلی ده کنه د مدرسو لایسنس رینیول کېږي او دام زمانم چې رینیول پروسس شو زم دین او هغه نه لکه چې دینه مخکې کله چې نیکټ اپ کې انوال نو دا چې کوم کنسرن زم دا رونو ایم پی ایس دا کوم کنسرن چې ما وره د ما ډپارټمنټ مو پلم هغه سره په دې موږ یې ګرې شو چې په دې باندې مزید ډیسکشن کوو ولې چې داسې بلا مدرسې زم په خپل کلی کې شته چې بورډنګ لاجنګ پکې نشته نو زم په دې سره یې ګرې شو مو ان شاء الله دې چې
عبدالکریم تورډیر بیا وایي د بیلابیلو مکتبې فکر د مدرسو افاقونه د ريجستریشن د رینیول یا تازه کولو موده تر دریو کالو غزول غواړي او دې ته غاړه ایښي چې د دوی د مالیاتي چارو یا فاینانسز کتنه او څارنه دي هر کالو شي. خو وایي نوي قانوني بدلونونه د نیکټا او وزارت داخله لخوا لیګل شي پر پرمې پر رڼا کې کیږي نو اوس دوی غواړي چې په دې قانون کې د تجویز شوي بدلونونو په اړه د داخله او د قانون د وزارتونو نه هم صلاح واغستل شي.
پلیو پرو فرما دا داغی په بنیاد ډپارټمنټ دا سجست کړو ريجستریشن ایشو روان دي په زور طریقه باندې دا غي سټرس دار چې دا درې کال زمونږ ريجستریشن باندې پولیس ویریفیکیشن او پلان نور چې کوم فارمالټیز دي نو یو عام مولا سره ہوتاه نه تحصیل دمر دغه نه کړه او خامخه هرډلز ورته راځي او فاینانشل میټرز د خیر دی ایئرلی دا ډیر جنون خبر او مازغی مخلی خو د هوم ډپارټمنټ او د لا والا موجودگی ضروری ده. داسې خبرې شته چې مے بی زما نوټس کې نیو هوم سره وی چې ټول خبرې پکې ویټ شو.
د مدرسو د پاره د نیکټا د ريجستریشن او سارنې په حق لاندې پر پرما د موجود قانون دلاندې نشي کېدی او د دې د پاره په سوسایټیز ريجستریشن اک کې بدلون پکار دي. دغه ترمیمي قانون اوس اسمبلی ته راغلی دی خو په دجوي شو بدلونو د اسمبلی دننه مذهبي سیاسي ګوندونو د اختلاف غبرګون ورکړی دی چې ورسره بیا اسمبلی دغه قانون د نور سلا مشورې د پاره سلیکټ کمیټې ته لیږلی دی. حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو په خبر
دا ډیو ریډیو دا کواړی چې ایمیل راولېږي نو زموږه پته دادا ډیو ریډیو ات وی او ای نیوز ډاٹ کام سمگا ای میل پتا ودا سی لکھئی ڈی ای ڈبلو اے آر اے ڈی آئی او ایٹ وی او اے نیوز ڈاٹ کام چھدا سے بے لکھئی وی او اے این ای ڈبلو ایس ڈاٹ سی او ایم
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنې غبان دی او ری ګران اوریدونکو څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدلې دي د بلوچستان په مستونګ سیمه کې د جمعیت علما اسلام فل الرحمن ډلې مرکزی مشر مولانا عبدالغفور حیدری باندې چې کومه حمله شوې ده د هغې ذمہواری داعش تندروا ډلې په غاړه باندې اخستې ده. دوی دغه خبره په خپله خبری اداره افاق باندې بخنه غواړم اماق باندې ورکړې ده او ویلې دي چې ځانمرګي برید کوونکي دا حمله کړې ده او هغه چاودیدونکو موادو جاکټ اغوستې وو. دغه حمله د مستونګ په سیمه کې شوې ده. او اوس راځو یو بل رپورت اړخته. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې بلوز بلتون غوښتون کې ډلې وایي چې د دغه ایالت نه په سلګونو د دوی خلک د ملک استخباراتي ادارو بیدرک کړی دي. نن په پاکستان کې د ډیفنس آف هیومن رائټس په نوم ډلې مشر آمنا جنجوه د بیدرک خلکو د خوشی کولو کمپین کې د کویټي سفر کړی دی او ویلی دی چې د دوی سره سلیری سوا کسان رجسٹر شوي دي چې تر اوسه پورې بیدرک دي چې پکې شپږ نیم سوا کسان بیرته خوشی کړل شوي دي. رپورٹ پہ د کویټنا د ډیبر ریډیو خبریال حمید سمسور راکوي.
په پاکستان کې په زور د بیدرکسو خلکو د کوکو لپاره مبارزه کوونکې امینه مسعود جنجوا په بلوچستان کې د بیدرکسو خلکو له کورنۍ سره د لیدلو لپاره راغلې ده. دی وویل چې تر اوسه مهاله پورې له ټوله پاکستان څخه
650 کیسز حل وې او انکه پیارو کی رهایی ہوئی ہے اور 2400 کیسز ٹوٹل ابھی تک میرے پاس درج ہو چکے ہیں.
د څلیر وسو به درکسو خلګو کزیه جمع سوی دي او دغه ډول پدې کې شپږ نیم سو کسان را خوشی سوی هم دي. له 200 کورنۍ سره د مالی مرستې هم کړی دي. امینه مسعود جنجا وویل چې په بلوچستان کې د بشري حقوقو وضعیت ډیره خراب ده.
بلوچستان میں جس طرح کے انسانی حقوق کی تنظیمیں کہتی ہیں کہ وہ بہت بڑی تعداد ہے اور ابھی تک میرے پاس جو ہے وہ 60 کیسز درج ہو چکے ہیں بلوچستان سے. تو میرا یہاں آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ جو لوگ اگر خوف کی وجہ سے چپ ہیں یا کسی بھی وجہ سے ان کی ایف آئی آر نہیں کٹ رہی یا انصاف نہ ملنے کی مایوس ہو چکے ہیں.
په بلوچستان کې د بشری حقوقو سازمانونه ویي چې دلته د بیدرکسو خلکو شمیره ډیره زیاته ده. خو له ما سره شپېته کیسونه جمع سوي دي. زما دلته د راتګ مرام هم دا دی چې له هغو کورنۍ سره ووینم چې څوک یې د ویرې له سببه پټوي یا له بل سببه یا یې ایف آئی آر نه ثبت کړل کېږي یا چې له انصاف ترلاسه کېدو څخه دوی نه امید سوي وي. امینه مسعود جنجوا چې خپل خاوند یې هم بیدرک دي دی وویل چې په بلوچستان کې د بشري حقوقو سترې سرغړونې روانې دي. دی د حکومت هغه تورونه رد کړل چې د هغو خلکو نمونه هم په بیدرکسو خلکو کې شامل دي چې په بارنۍ هیوادو کې ناست دي. امینه مسعود جنجا وویل چې حکومت د بیدرکسو خلکو د راخوشي کېدو لپاره سي کوم سازمان جوړ کړی وو هغه هم ناکام سوی دی.
دیکھیں اس کا ایک مینڈیٹ یہ بھی تھا اس کمیشن کا کہ اس جبری گمشدگی کے خلاف کی روک تھام کا بندوبست کریں. تو وہ روک تھام کے لیے تو ابھی تک ایک بھی قدم نہیں اٹھایا گیا اور نہ ان کی رپورٹ سامنے آئی ہے کہ جس سے کہ ہمیں پتہ چلے کہ بھئی
دغه کمیشن یو کاردا هم چې د خلکو د بې درکه کېدو مخنیوي بکوي خو یو ګام هم نه دی اخستی او نه راپور مخ ته راغلی دی. داسې کمیسون چې حکومت دغه خبره نه مني نو بیا به داو خلکو ته انصاف څنګه ورکړي. د بشري حقوقو لپاره مبارزه کوونکې امینه مسعود وویل چې د کامی عملیاتو په پلان کې سي کومې ژمنې سوي وي چې څوک امنیت خوندي ساتونکي ادارې یوسي دغو کورنۍ ته به خبر ورکول کېږي خو پر هغه باندې عمل درآمد نه دی سوی. په پاکستان کې یو شمیر خلک بې درک دي. غیر دولتي موسسي او د بشري حقوقو سازمانونه ویي چې دا ملکي قانون تر پښو لاندې کول دي. دوی د دغو خلکو د بې درک کېدو تور د پاکستان پر استخباراتي ادارو اچوي خو حکومت بیا دغه تورونه ردوي. په بلوچستان کې هم د بې درکسو خلکو سازمان وایس پار بلوچ میسنګ پرسن د بې درکسو خلکو شمیره ډیره زیاته بیانوي خو حکومت بیا ویي چې دغه شمیره ډیره کمه ده. دلته په بلوچستان کې تر 2000 زیات د بیدرکسو خلګو مړي هم تر لاسه سوي دي. حمید سمسور وایس اف امریکا دیواری جو ټلویزیون کوټه.
قدر من اوریدونکو وایس اف امریکا دی وته د واشنگتن ډی سی ز غوژیاس د افغانستان پولیس سره سیرما پاکستان اړخت د کورمی ایجنسی کې یو امنیتی پوسټه باندې د افغانستان اړخ سره وسلوال برید کې دوا پاکستانی عسکر ژوبل سوی دي. نور تفصيلات ابراهيم شنواري پر راپور کې درته وړاندې کوو.
د کورمې جنسي سرخار پړه چینار کې د ځایي حکومتي چارواکو او پوځي مامورینو نه ترلاسه شو معلوماتو له مخه د افغانستان پولیس سره څیرمه شهیدانو ډن علاقې سره نږدې په ګنډو کلي کې موجود په یو امنیتي پوستا د افغانستان اړخ نشي وسله وال برید کې دوه پاکستانی عسکر ټاپیان شول، کوم چې د پیښې نه سمدستي پس د درملنې لپاره پوځي هسپتال ته منتقل کړل شول. په سیمه کې د امنیتي مامورینو په وینا تر اوسه دا په دقیقه توګه معلومه شوې نه ده چې د افغانستان خوست ولایت د پولیس سره نږدې کینه پاکستانی پوسټه باندې شوی د غبرت کې آیا د افغانستان د پوز واکونه یا کوم غیر قانوني وسلواله تنظیمونه ککړ دي. د پیښې پرهم تر اوسه چا په سر نه داخشته. دغه پیښې نه پس د غسیمې ته د امنیتي عسکرو اضافي نفری هم ولېګلې شو او امنیت نور هم ټینګ کړی شو. بل اړخ ته هم په کورمه ایجنسی کې امنیتي مامورینو دعوه کړې چې د بورکی سرحدي علاقه کې پاکستانی د پولیس واکونو د یو ځارمر غبرت حسن اقما کړې. د امنیتی مامورونو په وینا د بورکی په پوله د افغانستان اړه نه راتلونکي یو ګاډی ته چې کله د تلاشۍ د پاره ودرېدو اشاره وکړی شوه نو دغه ګاډی اونه درېده. د کومې په ځواب کې چې پر سرحدي ځواکونو ډزې شروع کړې چې له امله دغه ګاډی د چاودیدونکو موادو سره والوتو. چارواکي یې چې د ګاډی تلاشۍ په محل پته ولګېده چې په دغه کې یو ځارمر غبرت کوونکی موجود وو، کوم چې کورم ایجنسۍ ته داخلېدل غوښتل خو د پولیس ځواکونو په منع کولو یې ځان والوزولو. د بورکی په سرحدي پوله هم د دغه پیښې نه پس امنیت نور ټینګ کړی شو. بل اړخ ته د فروری په میاشت کې لکه د تورخم او چمن پولو د کورم ایجنسۍ خرلاچی بورکی او شهیدانو ډن پولې هم اتړل شوې، خو په 28 مارچ د تورخم او چمن پولې پرانیستو باوجود د خرلاچی بورکی او شهیدانو ډن پولې تر اوسه تړل شوې دي. د تورخم او چمن پولو په شان دغلته هم په اوله کې په سلګونو د تجارتي توکو نه ډک ګاډي ایسار شوي وو، خو چې کله د پولې بندې زنډو خړو نو واړه دغه ډکې لارې دغلته نه واپس شوې. البته تر لس کم سله پورې دشې لارې دغلته ایساره وې او څو ورځې وړاندې ځایي امنیتي مامورونو د افغاني ترانسپورټرانو په غوښتنه دغه تشو لاریو ته افغانستان ته د واپس لو اجازه ورکړه. د افغاني ترانسپورټرانو په وینا دوی کو د زیاترو سره قانوني سفري اسناد نه وو، ځکه د تورخم غلام خان یا بلې کومې پولې د لیارې واپس افغانستان ته نشو تللی. د 12 فروری نه تر دغه مهاله د خرلاچی شهیدانو ډنډ او بورکی پولې تللو له وجې د کورمې ایجنسۍ تاجران د درنو مالي تاوانونو سره مخ شوي او دوی یو ځل بیا د خپل روزګار بحالۍ او د پولې د پرانستې غوښتنه نکړي. ابراهيم شينواري، وایس اف امریکا، ډيوا ريډيو.
دا د وایس اف امریکا ډيوا ريډيو دی. پښتانه قام پرس کندونه وای چې لس کال وړاندې په 12 مئی کال 2001 کې په نننۍ ورځ کراچۍ ښار کې د ریاست په سرپرستۍ کې بې ګناه وجل شو تا تر اوسه انصاف نه دی ورکړل شوی. سنې سملې کې دغه پیښو د غندنې قرارداد هم منظور کړی شوی دی. دغه پیښې په داسې حال کې رامنځته شوی وي چې د هغه وخت پوځي امیر پرویز مشرف په وخت کې معزول شوی چیف جسټس افتخار محمد چودري کراچۍ ته راتلو او د دغه پیښو تور په پرویز مشرف او ایم کیو ایم ګوند باندې لګول کیږي، خو ایم کیو ایم دغه تورونه ردوي. نور تفصیل په دې حق لباندې د کراچۍ نه د ریډیو خبریال فضل عزیز راکوي.
د پاکستان پیپلز پارټۍ د سند صوبې سینیئر وزیر نثار کوړو په 12 مئی 2001 کال کراچۍ ښار کې د خلکو د وجنو د پیښو د غندنې قرارداد په اسمبلۍ کې وړاندې کړو او وی ویل په کراچۍ کې پر رڼا ورځ بې ګناه خلک وجل شو او عدالت هیڅ ونه کړو.
اس کراچی میں اس دن کو میں کبھی بھی بھول نہیں سکتا کہ جب آنر جنرل مشرف یوں مکے اٹھا کے دیکھے اور کہا کہ میری طاقت دیکھی انوسنٹ لوگوں کو مارا گیا.
دیوائی پا کراچائی کی زدہ ورز کل ہم نشم ہی رولے چی آمیر جنرل مشرف سکون پور تکلل اوائیوائل چی طاقت مو ولیدو بی گناہ خلق وجل شوی او پا غیما دا قرارداد وڑان دکلو. هغه ویل دا زما فرضو چی دا دغو پیخو دا غندن قرارداد نن وڑان دکلم. دا عوامی نشل گن د سین سانگی مشر سینیٹر شاہی سید وائی پا 12 مئی 2001 کراچی کی رمست شوی پیخی دا عدلیه دا اختیاراتو پا سر جگڑبا او دا انصاف دا پارا شوی وا. پا ها غورز دیو آمیر پا وقت کی پا جلوسونو خکارا دزی وشوی او بی گناه خلق او جل شو.
پا غورز باندی اتسوال کسان ملو او دو دونیم سو کسان زخمین شوی چه پایی که زمون دا خپلی پارتای دا این پی د یویش کسان یا دویش کسان شهیدان شوی او دا افسوس چې هغه چې جسر پاکستان کله بحال شو پکار داوی چې انسانیت وي چې هغه به د دې سو موټا واستوي او دا خلک یې فکر دا ده.
په 12 مئی کال 2001 کې د بخوانی پوځي صدر پرویز مشرف په حکومت کې چکل د هغه وخت دستر محکمې معزول چیف جسټس افتخار محمد چودري کراچۍ ته راتلو او خلک ورله د جلوسونو په شکل کې ایئرپورټ ته تل. په خار کې د تشدد پیښې رامنځته شوي او خلک وجل شوي وو. شایسته یې دوی د دغو پیښو اصل ذمہوار د هغه وخت واکمن دي.
د ورځې اصل جوابدار دا یو وخت پرزیدنت مشرف، دا هغه وخت وزیر داخله وسیم اختر، او دا هغه وخت وزیر اعلی حکومتي وخت اجدار چاو.
یاد دی وی په هغه وخت کې د ام کیو ایم ګوند وسیم اختر څوک چې دا وخت د کراچۍ میر دی، د صوبې د کورونو چارو وزیر وو. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د سند صوبې صدر نذیر جان وایي په 12 مئی 2001 په کراچۍ کې هر څه پخکارا او د ټولو ریاستي ادارو په وړاندې شوي وو.
بالکل واضح ده چې ریاست په دې ټول من په خپل شامل ریاست شامل او ټول حکومرانان استعمال کړ او د خپل او مخصوص خلکو په ذریعه دا عمل وو.
نذیر جان ویل په هغه ورځ د دوی د ګوند یو غړی وجل شوی وو. د 12 مئی 2001 د پیښو تور په ام کیو ایم ډله لګول کیږي، خو د ام کیو ایم پاکستان مشر فاروق ستار دغه تورونه ردوي او وایي په دغه ورځ پرې په خپل ډزې شوي او د ام کیو ایم 14 غړي پکې وجل شوي وو.
تو یہ سب چیزیں اعلی عدالتی کمیشن ہو وہ ان سارے معاملات کی تحقیقات کرے.
هغه وایي عدالتی کمیشن دی جوړ شي دغه پیښو پلټنې دی وکړي هر سبا پډاګ شي. نوموړي ویل دغه پیښو د پلټنو لپاره یو عدالتي کمیشن جوړ شوی وو، د هغه راپور د ښکار شي او زیاته کړه دغه پیښو د ذمہوارو نوم نشي اخسته ځکه چې ډیر وهل یې خوړلي، نور دغه زور زغملو قابل نه دی پاتې. پلټنې دی وشي ذمہوار به پکې په خپل مانوم شي. فضل عزیز، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کراچۍ.
قدر من اوریدونکو، دا وایس اف امریکا دی ودا خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. د پاکستان خیبر پښتونخوا مردان شار کې د ستوري پښتونخوا په نامه د ستوره سوي چې پکې د 9 لسم او 12 لسم د کوونکو 86 نمبرونه په امتحانونو کې اخستي ورته نامونه ورکړل سوي. تفصيلات ریاض حسین پر راپور کې درته وړاندې کوو.
دا غونډه د خیبر پښتونخوا په مردان ضلعه کې د تعلیمي بورډ لخوا را جوړه کړې شوې وه او د خیبر پښتونخوا صوبایي د تعلیم وزیر عطف خان په دې غونډه کې مشر میلمه وو. په دې موقع ستوري د خیبر پښتونخوا د پروګرام لاندې د 10 او 12 جماعت طالب علمانو هلکانو او جنکو ته په ښه نمبرو اخستو باندې د یو طالب علم په سر 3,60,000 روپۍ نغدې او انعامونه ورکړل شول. په مجموعي توګه 1,60 طالب علمانو هلکانو او جنکو کې دغه انعامونه تقسیم کړل شول. د مردان ضلع په تعلیمی بورډ کې د کال 2014 په اول نمبر راغلی د 12 جماعت طالب علم شهریار خالد رحیم وای هغه ډیر خوشاله دي او هغه ته د خپل مهنت میوه هم میلاو شوې ده.
یو احساس مونږ د کیږي لګیای چې او څوک داسې شته چې زموږ ته پوس کیږي ګورنمنټ نن سبا داسې دی چې هغه به مونږ اپریشیټ کوي مونږ مخه تراولي. دا فیلینګ چې کوم دی دا ان شاء الله مونږ هم ډیر زیات اپریشیټ کوو. او چې کوم را روان زموږ جونیئرز دي زموږ چې کوم زموږ کالجز کې چې کوم دي زموږ سکولز کې چې کوم دي نو مونږ ته دا چې کوم دی احساس کیږي چې هغه هم د دې لیول تر اتلو لپاره افورتس کوي. ما افورتس کړی ما سټډیز کړي وال ټایمینګ می ایکسټینډ کړو خپل سټډي خو چې کوم زموږ پرایمری ایم او زموږ سټډي ایم او هغه ایم مان نه دی پرېخي پښوانو کې د احساس
د صوبایي حکومت وینا ده هغوی په صوبه کې تعلیم ته په ترجیحي بنیادونو توجه ورکوي او د هغوی دا هڅې دي په صوبه کې که په زده کړه باندې ډېر رقم هم خرڅ شي خو هغه کم دی. د حکومت لخوا دا دعوی هم مخې ته راځي. په 13.5 کالو کې هغوی د سهولتونو په نشوالي باندې 21 ارب روپۍ په سرکاري سکولونو کې لګولي دي. د تېر حکومت له طرفه روان دغه ستوري د پښتونخوا پروګرام لاندې وړاندې به په تعلیمي بورډ کې اول، دویم او دریم نمبر طالب علم ته 1,50,000 او 15,000 روپۍ میلاوي دي. خو په دې موقع د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان وایي دغه رقم اوس د ماشوم په سر 10,00,000 15,00,000 او 3,00,000 روپۍ ته زیات کړی شوی دی.
دا اوس خو چې کوم هغه ته کیش انعامات میلاو شو 3,60,000 روپۍ پورې دي ته انعامات میلاو شو. اوس چې نور کوم تیر کال اعلان کړو اوس دا کم ریزلټ آؤٹ کیږي د دې کې به 10,00,000 روپۍ 5,00,000 روپۍ او 3,00,000 روپۍ میلاوي. زم چې دا په خزانه باندې بوج نه دی چې څونه دې ماشومانو ته قابلان ماشومان ہوتا او خصوصا سرکاری سکولون ماشومان ہوتا چې د هر قسم له مشکلاتو نه باوجود اغي د اپوزیشن اغشت دي مهنت کړي دي نو د دې قابلان ماشومان حق دی زم چې په دې باندې سونه دي له نور انسنټیو ورکول شو انعامات ورکول شو. په خزانه باندې بوج بالکل نه دی، دا انویسټمنت ته خرچ نه دی او که په خزانه باندې بوج راځي نو را دي شي خو دې قابلان ماشومان له اپریشیټ کول پکار دي دی له زیات انعامات ورکول پکار دي.
یاد دی وی دغه انعامونه د صوبایي حکومت لخوا د سرکاري سکولون پوهنتونو او کالجونو دننه پوزیشن اخستونکو طالب علمانو ته میلاویږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیو ریڈیو، مردان.